ستړي مشه په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. د مشال ریډیو خبري کړې ده او زه داود خټک در سره یم. تاسو لپاره راپورونه لرو، خو اول ورزو ملیحه میرزاده ته د اوس وخت د تازه خبرونو لپاره.
السلام علیکم، تر ټولو اول پامو کړه د خبرونو سرټکو ته. په پاکستان او افغانستان کې د ګوزن ویکسینی کمپین پیل شوی. په جنوبی وزیرستان کې د پولیو پر ساتونکو پولیسو حمله شوی او د کیتولیک کلیسا او مسیحانو ستر دینی مشر پوپ فرانسیس د اته اتیا کلونو په عمر کې وفات شوی. تفصیل: په پاکستان او افغانستان کې د ګوزن ویکسینی کمپین پیل شوی دی چې پر مهال یې روغتیايي کارکونکو کور په کور ګرځي او تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته څاڅکي ورکوي. د پاکستان دولتي ریډیو وایي چې وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل په 6مه په اسلام آباد کې ماشومانو ته څاڅکو ورکولو او ورځنی کمپین رسمن پرانستلو. ریډیو وایي نوموړي په میندو او پلرونو غږ وکړ چې خپل ټول بچي ویکسین کړي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د روغتیايي چارو سلاکار احتشام علي د اپریل په 6مه خبريالانو ته ویل چې اپریل له 21مې څخه تر 28مې پورې د صوبې په شپږ دیرشو ضلعو کې تر 6.5 میلیونه زیات ماشومان ویکسینوي. په همدې حال کې د خیبر پختونخوا د روغتیا وزارت په بیان کې ویلي دي چې د پولیو ویکسیني ډلو د امنیت لپاره پوره انتظام کړی دی. وزارت وایي د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې شاوخوا 50,000 پولیسو ته د روغتیايي کارکوونکو د ساتنې دنده سپارلې ده. تر دې مخکې د فروری په لومړۍ اونۍ کې په ټول هیواد کې د ګوزن اوه ورځنی ویکسیني کمپین شویو. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام روان کال په هیواد کې د ګوزن د پولیو شپږ پیښې ثبت کړي دي چې ورڅخه سلور ماشومان د سند، یو د خیبر پختونخوا او یو د پنجاب اوسیدونکو. مخکې په 2023 کال کې په پاکستان کې د پولیو ټولې سلور اویا پیښې ثبت شوې وې. د کوز جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې د ګوزنډلې پر ساتونکو پولیسو حمله شوې ده. د اعظم ورسک تانې پولیس چارواکي ایس ایچ او عالمگیر مسجد نن مشال ریډیو ته ویل چې نن سار 9 بجې د وانا په کلوشا سیمه کې د اعظم ورسک تانې پولیسو په ګاډي وسلوالو حمله وکړه. نوموړي ویل د ډزو په جوابي کاروایي کې یو وسلوال وژل شوی دی او درې نور وسلوال تښتېدلې دي. د هغوی له ولکې نه پولیسو وسله هم ترلاسه کړې ده. پولیس وایي په ډزو کې یو لاروی ژوبل شوی دی. پولیس وایي له وژل شوي وسلوال نه ای ټی ایم کارډونه هم ترلاسه شوي دي چې یو پکې له اختر نه وړاندې د وسلوالو په حمله کې د وژل شوي پولیس کانسټیبل عمران بینکی کارډ دی. دغه پولیس اهلکار د وژنې مقدمه په جنوبی وزیرستان کې د پولیسو د ترهګرې ضد څانګه یا سی ټی ډی کې درج شوې ده. دغه حمله ذمہواري لا چا نه ده منلې. د طالبانو حکومت وایي چې پاکستان ورسره د افغان کډوالو د ستونزو هواري او داغي د شکایتونو اوریدو لپاره د جدي اقداماتو کولو ژمنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 21مه په خپل ویب پاڼه په بیان کې ویلي چې د غوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون له خپل پاکستانی سیال او داغي واد د وزیر اعظم لمرستیال محمد اسحاق ډار سره ټلیفوني خبرې وکړې. بیان وایي ډار متقی ته خبر ورکړو چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د افغان کډوالو د ستونزو د حل کولو لپاره کنټرول خونه ایجادوي او د غوی د شکایتونو اوریدو لپاره ځانګړي ټلیفوني شمیرې هم فعالوي. اسحاق ډار د اپریل په 19مه په یو ورځني سفر کابل ته تللی و او هلته د متکی ترڅنګ د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره ولیدل. متکی د اپریل په 19مه په کابل کې له ډار سره د پلاویو پر کچ د لیدنې پر مهال په پاکستان کې د افغان کډوالو په وضعیت او جبري اخراج ژوره اندېښنه او خواشینی څرګنده کړه. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وروسته ویل چې ډار نوموړي ته باور ورکړ چې له افغان کډوالو سره به ناوړه چلند نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانان وایي له پاکستانه د ایستل کېدو پر مهال په لار کې له بېلابېلو مشکلاتو او کړاوونو سره مخامخېږي. خو د پاکستان چارواکو تر دې وړاندې هم له افغانانو سره د ناسم چلند تورونه رد کړي او ویلي چې ټول کډوال په پوره درناوي ستنوي. ویټیکن ښار وایي چې د کیتولیک کلیسا او د مسیحیانو ستر مذهبي مشر پوپ فرانسیس په اته اتیا کلنۍ کې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. لوی پادری کیوین فیرل نن د ویټیکن په ټلویزیون د نوموړي مړینه اعلان کړه. نوموړي زیاته کړه چې نوموړي سهار په 15 باندې 9 بجې ومړ. د کیتولیک مسیحیانو ستر دینی مشر او لارښود له اوږدې مودې راهیسې د نمونیا په رنځ اخته و او په 1300 میاشتو کې څو ځلې په روغتون کې بستر شو. فرانسیس پر داسې مهال مړ شوی چې د نړۍ مسیحیان د ایسټر په نوم د اختر دویمه ورځ مانځي. نوموړي تر خپلې مړینې یو ورځ مخکې د ایسټر عبادت پر مهال په عام محضر کې ښکاره شو. هغه د رومن کیتولیک کلیسا 2 شپږ شپېتم مشر و. هغه دا راز د امریکا له لویې اوچې د عیسا د ټولنې او پس باندې یو زر کلونو کې لاروپا څخه بهر زیږیدلې لومړی لوړپوړې پادری یا مولاو چې د کیتولیک کلیسا مشري یې ترسره کړه. او وروستۍ خبر د سپورټس، د پاکستان سپر لیګ په نوم د شل اوور کرکټ د لسم پړاو د سیالو په لړ کې د کراچی کینګز او پېښور زلمی لوبډلې نن یو بل ته مخامخېږي. د کراچۍ په لوبغالي کې د اپریل 28 سیالي د پېښور په وخت ماسخوتن پر 8 بجو پیلېږي. تر دې یو ورځ مخکې اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کراچی کینګز ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. د اپریل په 28 یعنی سبا لاهور کلندرز او ملتان سلطانز یو بل ته مخامخېږي. د پی ایس ایل پای لوبه به د مې په 13 د لاهور په قذافی لوبغالي کې وي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو واوریدل چې تاسو ته زموږ همکاري ملیحا امیرزاده اویل او اوریدونکو لکه څنګه چې په سر کې تاسو ته مونږ ویلي چې دا خبري کړې ده نو په دې کې مونږ تاسو ته تازه راپورونه درکو. او په اول سر کې مونږ ورزو اسلام آباد ته زموږ خبریال او همکار طاهر خان صاحب مونږ سره د ټلیفون په لیک راغلی دی او دوه موضوعات به دې سره شیړو. اول موضوع دا ده چې د متحده عربي اماراتو ڈپٹی وزیر اعظم او خارجہ وزیر دی د پاکستان په دوره باندې راغلی دی شیخ عبداللہ بن زید النہیان. او دویم موضوع طاهر خان صاحب هم نن د خیبر پختونخوا د گورنر کونډی سره فیصل کریم کونډی سره مرکه کړی دی نو دا غي پاړه بم تنه پختو. طاهر خان صاحب ستړي مشه خان صاحب دا لګسنګ چې ما وی په سر کې چې د متحده عربی اماراتو نائب وزیر اعظم او خارجه وزیر چې خارجه وزیر هم دی شیخ عبدالله بن زید النہیان دا د پاکستان په دوره دی نو د دې دورې موخه څه ده او تر اوسه پورې دي چا چا سره ملاقاتونه کړي یا داسې کومې غټې فیصلې شوې دي؟
سلام تاسو ته تاسو قدرمن اوریدونکو ته. اول به ملاقاتونو ته لاړ شو. نو د متحده عرب اماراتو چې کوم د وزیر اعظم مستیار دی نو هغه خارجه وزیر هم دی تاسو نوم وخت شیخ عبدالله بن زید النہیان. نو د پاکستان هم د وزیر اعظم چې کوم مرستیال دی او خارجه وزیر دی اسحاق ډار سره رسمي خبرې کړې دي په اسلام آباد کې. او چې کوم د بهرنیو چارو وزارت لخوا د سفر د ورځني سفر دی نن هم دوام کوي. وزیر اعظم سره هم د ملاقات هغه پلان کې دی. تر دې وخت تاسو خبرې کوم نه دي شوی خو وزیر اعظم هم د ملاقات کې بیا وایي تاسو فیصله څه شوې دي. نو کله چې د اسلام آباد کې نن خبرې وکړې هغه وروسته بیا دوی درې د مفاهمت یا داشتونه ایم او یوز هغه پاره باندې دستخط کړی دی لاسلیک کړی دی چې یو پکې د پاکستان او د متحده عرب امارات ترمنځ چې کوم ثقافتي او کلتوري شعبه ده څنګه ده په هغه کې همکاري زیاتولو خبره شوې ده. او بیا چې کوم کونسلګری امور دي پاره کې د ویزو معاملې هم ده پاره باندې یو مشترکه کمیټي جوړه کړې ده هغه د پاره هم یو مفاهمت یاداشت دستخط شوی دی. او دا خبره په داسې وخت کې شوې ده چې مخکې داسې رپورټونه وو چې متحده عرب اماراتو او پاکستانانو لپاره چې کوم غیر مسلکي یا تجربه نه صرف مزدوران دي هغه د پاره ویزې بندې کړې وي. خو بیا بهرحال پاکستان او متحده عرب اماراتو هغه خبره نه ومنله خو داسې رپورټونه وو نو ممکن نه چې دا پاغه بنیاد جوړ شي. دریم د پاکستان چې کوم د پاکستان سره د تجارت دی داغي او د متحده عرب اماراتو دغه رنګ د سوداګرۍ او د سنوي اسنو تجارت د دې ترمنځ هم یو معاهده باندې دستخط شوی دی چې دا یو دی به یو مشترکه کاروباري کونسل یو شورا هغه جوړی. دا درې خو دغه شوی بیا تجارت اصل کې د دې سفر هم بنیادی هدف چې کوم دا اوسه پورې بیانونه راغلي دي دواړو اړو نه. بل خبر دار چې لګ به پاکستان او د متحده عرب اماراتو تجارت په اړه باندې چې کوم پاکستانی سفیر دی په ابو ظبی کې فیصل ترمیزی هغه یو دا خبره کړې و چې د پاکستان او د متحده عرب اماراتو ترمنځ په مالیاتي کال تیر کال چې کوم 2023 سرلیشتم د لس عرب ډالر څخه لکه زیات شوی دی. او بیا هغه دا مې شپږ اشاریه اووه عرب ډالرو په 2023 کال کې پاکستانیان چې کوم په متحده عرب اماراتو کې دي هغوی پاکستان ته پیسې رالیږلې وې او تقریبا ولیکي جتل اسمکا یو اشاری 8 ملیون پاکستانیان دا وخت په متحده امارات کې جون کوي. نو بهر علاقه دا خبر مو کچ روان کال کې دا پیسې کم را لګي دا به او عرب ډالر او تا او رسی نو تجارت او کپنه دلته نلس کپنه کار کې خبرال بیا دی دوالو خارجه وزیرانو داسې مختصر خبرم خبرانو سره کړی وي او په هغه کې نائب وزیر اعظم د عرب اماراتو دا ویلی وو چې د دوالو هیوادونو ترمنځ په یو کال کې تعلقاتو کې ډېر زیات تیزی سره پرمختیا شوې. نو بهرحال سفر لاروان دی.
طاهر خان صاحب، د دې سفر خو تر سبا پورې دی که نن دی؟ به سبا پورې موجود یو
نن دی، پرون ناوخته راغلی خو
دو ورځنی سفر دی. صحیح ده. او طاهر خان صاحب، تاسو څنګه ذکر وکړو چې اتلس لکه پاکستانیان چې په هغې کې ډېر شمېر چې دی هغه د پښتنو دی، دا په متحده عربي اماراتو کې موجود دي او دا بلکې اوس ځینې مثالونه هم داسې موجود دي چې د ویزو ډېر زیات سختۍ راغلی، مکمل طور باندې ویزی ورکول بند شوی نه، نو سختی به باندې ډیره زیاته وه. په اسلام آباد یا پیښور کې به چې چا ویزی ته هغه وکړو، درخواست ورکړو، نو هغه به نه منظورېدو. نو آیا دلته څه وایي چې په دې باندې په ځانګړې توګه هم په دې موضوع باندې هم کمی خبرې اترې شوي؟ تاسو خو لږ ذکر هم وکړو.
ګوره، دې چې کوم دا مشترکه د دې کونسلي کونسلګرۍ امورو لپاره کوم کمیټه جوړه کړې، زمانه تفصیلات خو دې نه دي ورکړي ډېر، لیکن هم په دغه تناظر کې ذکر شوی ده چې دلته په دې باندې زیات تنقید کو اپوزیشن هم، چې په موجوده حکومت کې دا کار هم وشو. نو ممکن ده چې دا په دغه بنیاد باندې جوړه شوې وي، ځکه تاسو صحیح وویل چې د پاکستان نه زیات خلک هغه دوبۍ ته ځي، خو بیا کله ناکله داسې رپورټونه راشي چې پاکستانی دا کار وکړو، پاکستانی کار وکړو. نو سعودي عرب کې مو، متحده عرب اماراتو کې، نور عرب هیوادونو کې هم هغه د پخوا په شان ماحول اوس اکثر پاکستانیان ګیله کوي چې د پاکستانیانو لپاره نه دي پاتې. زه خپله یو دوه میاشتې مخکې په دوبۍ کې وم، لږ وخت لپاره تللی وم، هلته هم چې ما وکتل نو پاکستانیانو ماته دا خبره وکړه چې ویزې بندې شوې دي، خاص کر د هغه پاکستانیانو لپاره چې هغه د مزدورۍ لپاره تلل غواړي. ګوره، دوبۍ ته اوس ابو دوبۍ ته یا متحده عرب ته دنیا را ماته شوې ده. هلته چې موږ وکتل، او ګوره د اوکراین، د یوکرین او د روسیې چې جګړه شوې ده، ډېر روسان هلته موږ ته خلکو وویل چې هغې راغلي دي، خپل هغه سرمایه هلته وړې ده. زما خیال اوس متحده عرب امارات زیات هغه خلکو ته اهمیت او ارزښت ورکوي چې یو خو هغه سکل وي، لکه هغې هغه مهارت وي،
یو مهارت
دا ګولډن ویزې هم چې ورکوي، نو دا هغه کسانو ته ورکوي چې د هغه په یو خاص شعبه کې، هغه مسلک کې، شعبه کې د هغه مهارت وي. نو هغه مزدورانو نه غیر ورو داسې او زمون زیات خلک وزاره مزدوری را پرزی، نو دا مشکلات د ویزو شته.
یعنی د مټو چې کوم مزدوری، نو هغه په مزه باندې
واقعي
چې دی هغه راکمیږي لګیا دي. تاسو ذکر وکړو چې ډېر راوستي، نو د سعودي نه داسې راپورونه راغلي چې ډېر زیات خیرماری چې دی هغه د سعودي نه راوستي او پاکستان ته لګل شي، چې هغه خلک دلته نه لاړ شي او بیا الته خیر غونډي. که څه هم د دې راپورونو په پوره توګه تصدیق نه شوی، خو دا په میډیا کې داسې راپورونه راغلي. طاهر خان صاحب، تاسو سره یو بل هم ډېر مهمه موجوده، او تاسو هم نن د خیبر پختونخوا د گورنر فیصل کریم کونډي سره یو مرکه لرله. نو نن سبا که موږ ګورو د ماینز او منرلز چې کوم قانون را روان دی، دا ډیره ګرمه موضوع ده. اپوزیشن ګوندونه په پښتونخوا کې وایي چې د دې بدی اجازه نه ورکوي، حکومت وایي چې دی دا بل لاسلیک کوي، خدا په دغه شکل کې نه څنګه چې دی اعتراضات دي. گورنر په دې اړه باندې څه وایي؟
مشاهده ډیرو سره چې فیصل کریم ګونډي پرکانن کوله او هغه روم رسی په ویډیو یې بڼه باندې شوی ده، او ورنه پښتنم دغه وا زمانه خوا چې ځکه چې مونږ ته دا پښتنه بیا د مهاجرینو اول دغه جواب خو ګوره، پاکستان کې یو بدقسمتي داره چې دلته هر شی بیا د سیاست ښکار شي. نو دومره زیات جواب په دې چې و نو هغه یو سیاسي او په پی ټی آی تنقیدو کې خود یو خبره البته مهمه وکړه چې دا یو مهمه موضوع ده، نو باید چې دغه باره چې کوم هغه دا مشترکه مفادات او کونسل دی دا موضوع هغه ته لاړ شي او په هغه باندې پدې کې باسو شي. دویم خبره هغه دا وکړه چې پی ټی آی لپاره وو چې په دې موضوع باندې د ټولو جماعتونو یو کانفرنس راوخته وو، ای پی سی، او هغه نه پدې باندې رائے اخیستې وو په مشترکه توګه باندې یو موقع خپل شي. نو بهرحال دا دغه رائے وو.
صحیح.
دویم بیا د مهاجرینو چې موږ مسله ته وته دا تاسو موږ وکړو چې دا څنګه تاسو خپل نظر څه دی، نو هغه خو یو هغه حکومت د مرکز اقبالیسی هغه دفاع وکړه چې باید چې هر چا سره اسناد وي او قانوني اوسېږي. نو بهرحال بیا هغه دعوه چې پاکستان کمه کوي چې یاره ترهګري کېږي د افغانستان د خاورې نه، چې طالبان حکومت نه مني، تېر حکومتونه نه منله، دغه موضوع بیا د کور مه ماته پوسو کو چې کور مه کې دا د شپږ میاشتې وشوې چې ریاست او صوبایي حکومت هغه یو لار نشي پرانستلی د پاړچینانو تر د ټل پورې. نو نن ما تاسو به خبر ترسه کې چې لاریون شوی د لوی یو ډېر، نو هغه ته هم هغه دا و چې دا صوبایي حکومت د ده پټکو دا ناکامي ده. بیا یو چې اوس سوه بنکرې جوړې شوې وي یو بل خلاف په ضد باندې، دی و چې د هغه اجازه ورکړې شوې حکومت. نو بهرحال د صوبایي حکومت باندې یو قسم هغه
د دې د خپل منځي سیاست یو موضوع هم د ځکه چې گورنر
شروع کې دا وي
او گورنر
د بدقسمتي دا چې په ځای دی چې یو خلشي خلک د ځنې شان لپاره نو هغه سیاست بیا ته د ټي ټي پی سره مذاکرات خبر مو چې آیا تاسو مذاکرات حق یې کنه د جنگ په حق یې څنګه اوس سیاست پالیسي نو دوم خبرو کړ چې خبرې هغه سره نشو کولای چې څوک هغه عین نه مني او اساسی قانون نه مني. نو باندې تفصیلی مرکبه را شي خو دغه شان تاغه اوس اشاره کړو په خپل مطلب.
طاهر خان صاحب ډیر زیات مننه د دې معلومات را کولو. او اوریدونکو د فیصل کریم کندی مرکا په ویډیوي ډول دا او دا به تاسو ته د مشال ریډیو په فیسبوک یوټیوب په دې باندې به تاسو ته دا ډیر زر ملاوي دا ډیره تفصیلی مرکه ده. وایوري او شیرم کې
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
نو مشال ته غوږونی سي او د روانو چارو ځان خبر کې مشال ریډیو تاسو لپاره په تکراری ډول ځنې خبرونه درکوي، خو دا خبرونه تاسو سره نیخ په نیغه ده او د دې پسې چې کومه ماسخوتنی خبرونه ده د نهو تر لسو بجو پورې د یارانو مشال هغه به هم نیخ په نیغه وي. خو د تکراری مطلب دا هیڅ کله نه دی چې تاسو ته مونږ پخوانی خبرونه وړاندې کوو، بلکې تاسو ته مونږ تازه تازه خبرونه درکو. اوس تاسو بیا یو بل راپور طرف ته د خیبر پښتونخوا حکومت د ګردو د ترانسپلانټ لپاره پتای په صحت کارت کې شامل کړي دي او خلکو ته بوست دي سہولت هم حاصل وی. له پیښورې عظمت علی شاه په اړه راپور راکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت په صحت کارت کې د ګردو د پیوند بشمول د بون میرو یا د هډوکو د مغز د پیوند او علاج اسانتیاوي شامل کړي. د اپریل په 19 د خیبر پختونخوا د صحت ادارې رسانو سره په شریک کړي یو خبر کې ویلي چې د خیبر پختونخوا اولس با اوس د ګردو او د هډوکو د بیلابیل ناروغو علاج هم په صحت کارت کوي. د مردان اوسیدونکو تنویر خان مشال ریډیو ته ویل چې مشر خورته د ګردي پیوند کړي چې پر د سلبیختو لکو سیوا خرچ راغلي.
اول خو چې ډونر ملاو شي نو د هغه ډونر ډیر زیات ټیسټونه کیږي، په هغه ټیسټونو کم سه کم یو میاشت ټایم لګي او بعضې وخت میاشت نه ډیرم به لګي. د کډنی ترانسپلانټ صرف د هغه ترانسپلانټ د ورځي ایکسپنس په مختلفو ځایونو کې پرایویټ ځایونو کې چې مونږه معلومات کړی و د 15 لاکھ نواله تر 35 لاکھ روپے پورې دي.
انډین سوسایټي اف نیفرولوژي د کال 2023 په خپل شمیرو کې وایي په نړۍ کې د ګردو د ناروغانو شمیر له 80 ملیونو سیوا دي او پاکستان کې هم د ګردو ناروغي ورځ په زیاتېدو ده چې په نړۍ کې په اتم نمبر دي. ډاکټران وایي چې د ګردو د ناروغي 20% وجه شوګر او 10% د بلډ پریشر لامل دی. د پېښور انسټیټیوټ آف کډنی ډیزیز روغتون ډاکټر ازار وایي چې باید عام ولستي د ګردو د مرز نه د ځان ساتن لپاره د اوبو استعمال ډیر کوي او د ناروغي د علاماتو راښکاره کېدو سره سم ډاکټر ته ځان ورخای.
خیبر پښتونخوا کې تقریبا د 60,000 نه زیات کم بهش خلک چې کم دي هغه د ګردو په بیماری کې مبتلا دي او دا هغه بیماران دي کم چې په ډایلیسس باندې دي. بلډ پریشر او شوګر چې کم دي هغه دغه زیات وجه چې کم ده یا د فیل کې دوه وجه هم دا دوه بیماری نه زیات دي.
دا پیښور د انسټیټیوټ آف کډنی ډیزیزز د شمیرو تر مخه د کال 2022 نه د کال 2023 پورې هسپتال ته د 3 لک سیوا ناروغان د علاج لپاره راغلي چې پکې 80,000 ناروغان د ګردو په ناروغي کې اخته. د پېښور انسټیټیوټ آف کډنی ډیزیزز د ویان لیاقت رضا خان مشال ریډیو ته وویل چې د ګردو د پیوند نه رستو د هغې په علاج هر میاشت ډیر شونه تر 3,000 روپو پورې مصرف راځي. نو د هغې لپاره حکومت د انډونمنت فند په نوم د یو پروګرام جوړولو فیصله کړې.
د کی پی گورنمنٹ خدا ډېر اهم اقدام دی. کم سے کم په گورنمنٹ سیکٹر کې 18-20 لاکھ روپے پر دې باندې خرچه راځي. د دې نه بعد هم د دې میډیسن چې کوم خرچه وي هغه پر منت د 1.5 لاکھ تر 3 لاکھ روپو پورې وي. د کی پی گورنمنٹ چې کوم د سٹیٹ لائف امپلائیز وي هغه په هر هاسپټل کې ڈپلائی کړی دي چې هغه ته هیلتھ فیسیلیټیٹر وي, هغه سره بیا ڈیمو وي, ڈسٹرک میڈیکل آفیسر چې کوم کسانو ته کنسلٹنٹ دي کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجنس چې هغه ته کله ایڈوائز کی د صحت کارڈ لپاره د ٹرانسپلانٹ نو هغه پاغې باندې وی اپلائی کړو چې کوم لوازمات ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا د پاغې باندې چې هغه پوره شي نواب سنگ جی نور پروسیجر زموں کا اسپتال کی پسیت کارڈ کی گی نداریں گے دوا انشاءاللہ ٹرانسپلانٹ ہم کی گی.
دا خیبر پختونخوا دا صحت ادارہ وائی چی دا گردو پیوند او بون میرو نمخ کے نا پس صحت کارڈ کی شامل وو. خدا مالی ستونز لوجی دا خیبر پختونخوا تیر لن محال حکومت دا گردو دا پیوند او علاج دا صحت کارڈ نا ختم کڑیو کم چی دو کالا پوری تڑلے وو. د خیبر پختونخوا حکومت وای چې د علاج د اسانتیاو لپاره 10 ارب ریزرو فند مختص کړی دی. عظمت علی شاه, مشال ریډیو, پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د لاهور های کورټ په 19 د اپریل په یو فیصله کې ویلي دي چې خاوند په خزه باندې ظلم او زیاتۍ کوي او د خپل حق نور کوي نو خزه دا حق لري چې دا غنه خلا والی او بیا به خاوند اغه ته حق مهر هم ورکړي. نور تفصیل د خالدان نیاز په دغه راپور کې.
خیبر پختونخوا کې د خزو د حقوقو فعال نادیا خان وایي دا د عدالت یو ښه فیصله ده چې د دې هیواد اکثره خزي معاشي توګه باندې خود مختار نه دي. دا وایي ټولنه کې خزي ډیرو سختو باوجود هم خلا طرف ته نه ځي چې ټولنه کې ورته ښه نظر نشي کولی. د نادیا خان په خبره باید خزو ته نکاح نامې باندې هم پوهاوی ورکړل شي.
پوښتنه دینا اور امی عمومی طور باندې دغه سه 170 چې کم دی پنه کا کې مونږ کومومی طور باندې ګورو نغه باندې مخ کې نه یو کرخه چې کم دغه رخ کلی شي وی رغه حق خزي تاړو کول کیږي د نکاح په وخت باندې. نو په دې حالاتو کې دا سه فیصله د عدالت له طرفه راتلل چې که خزا چې کم دغه باندې تشدد کیږي او رغه په بنیاد باندې کغه خلا اخلي نو په داسې حال کې د خزا چې کم دغه بیا هم د مهر حق لري او کچری هغه ته ادا کړی شوی هم وینو هغه ته واپس یو سړی نشي غسل نو زما په خیال د ډیره د هوساف صحیح خبره ده.
د پیښور های کورټ وکیل زینب افتخار مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي د قانون لاندې مهر د خزي حق ته چې د نکاح په وخت کې د دې فیصله کولی شي چې د تبا سمره او کلا ور کولی شي. د زینب افتخار په خبره کې یو خزه د خاوند نه په دې خبره خلغواړي چې د دې ضرورتونه نه پوره کوي او تشدد پی کوي نو دغه صورت کې خزه د مکمل مهر حقدار وي.
یو دا دې چې کلا وایف خلا علي په دې بحث باندې چې وای زما دا هسبند چې دا وی چې د زما خوخ نه دی د سر زنو سیګم فیملی کورٹ کې کیس فایل کی چې ما ته شې دې زما نه دی خوخ او د سر زه اوسېدل نه غواړم. نو هغه سچویشن کې چې دې د دا ودا داور د لپاره انټایټلډ نه یي. دویم سچویشن دا دی چې کلا هسبند په وایف باندې تشدد کوي او هغه وخی بلا ود پنګي نو هغه سچویشن کې چې دی وایف انټایټلډ دا چې هغه ته ټول پورا په پورا حق مہر ملاو شي کم چې ورته هسبند چې دی هغه وته ورکړي دی.
بلخوا مفتی بشیر خلوزی وای په شریعت کې مہر ورکول لازمی دی. دی وای د طلاق په صورت کې یو خزا د پورا مہر اخیستو حقدار وی ولی که یو خزا بغیر د سوجي خاون پری خودل غواړي نو بیا دا د مہر اخیستو حقدار نه وی. مفتی بشیر خلوزی زیاتای
د خلې په صورت کې خلا داسي چې خزا چې هم د بغیر د سوجي هغه د خاون سوسیدل نه غواړي او عدالت کې شو کې د خلې او یاتي په خپل خوخ خلا والی خاون په دې راضي شي نو په دې صورت کې به دغه سنانه د خپل مہر واپس کړي. البته که داسې صورت شي لکه خاون ظالم دی نه طلاق ور کوي او نه غشان د حقوق پوره کوي نو په دې صورت کې که عدالت ته دا خبره لاړ شي نو عدالت ور دې تحقیق کوي د هغه خاون برا غواړي. په دې صورت کې هرې خبرې گنجائش وشته چې د خپل ظلم نه لاس وانه خستلو او دغه شانه د خپل ظلم جاری او ساتلو نو مہر چې کم دی کم چې دوی ورکړی دی که عدالت دا و چې نه دا به سره دغه شانه اخلي نو دې به گنجائش ده.
سماجی فعالانی وای د لاهور های کورٹ دا یو خو فیصله دا زکه چې خلا اخیستونه پس خزی نه صرف د ناوړه ټولنیز رویو ښکار کیږي بلکې دوی له معاشي ستونزو سره هم مخ کیږي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، طاهر خان صاحب سره چې کله مونږ خبرې کولې نو تاسو واورېدل چې مونږ د ماینز او منرلز یعنی د معدنیاتو د یو قانون په اړه مونږ خبرې وکړې او د گورنر دا پوښتنه کړې. دا قانون نن سبا ډېر مهم شوی دی. د خیبر پښتونخوا کې هم په دې اړه باندې اپوزیشن ګوندونو اندېښنې څرګندې کړې دي. دا قانون څه دی، دې کې څه ویل شوي دي، اپوزیشن ګوندونه څه وایي، حکومت څه وایي، په دې اړه باندې تفصیلي راپور تاسو ته په دې راپور کې دراوړو. په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر مخالفو ګوندونو د قانون او معدنیاتو چارو په قانون کې د بدلون مساوده رد کړې ده او هغه د آئین د اتلسم ترمیم خلاف بللی ده. شاوخوا یو نیم لسیزه مخکې د پاکستان د هغه وخت پارلیمان په اساسي قانون کې اتلسم ترمیم منظور کړی و چې له مخې د قانون او معدنیاتو په ګډون یو شمیر نورې چارې صوبو ته سپارل شوې او د صوبو واک پراخه شوی و. عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قامي وطن ګوند او د جمعیت علماء اسلام فی دعوا کوي چې حکومت د قانون او معدنیاتو چارو په قانون کې ترمیم کولو د صوبې د وسایلو واک وفاق ته سپارل غواړي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت دا داوه ناسمه بولي او وایي د صوبې واک هیڅ کله نه تسلیموي. حکومت د اپریل په 14 د 2019 کال د قانون او معدنیاتو په قانون کې د بدلون مسوده صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړه. د خیبر پښتونخوا حکومت د اسمبلی په پاڼه د ترمیم مسودې متن خپور کړی دی چې یو شمېر برخې له نیوکو سره مخامخ شوي دي. د مسودې د شپږمې برخې لومړۍ ماده د ماینونو د اجازتنامو یا لایسنسونو ادارې د چارو او واک په اړه ده. هغه مادي په نهمه برخه یا آی جمله کې راغلی دي چې هغه اداره به په معدنیاتو کې د پانګونې د اسانتیا او چارو ادارې سپارښتنې عملي کوي او کېدای شي چې د اجازتنامو ادارې اړوند د معدنیاتو وفاقي څانګې وړاندیزونه هم عملي کړي. د شپږمې برخې د دویمې مادې په درېیم سی جمله کې راغلي دي چې د اجازتنامو چارو اداره به د اړوندو موضوعاتو په اړه د وفاق په لارښوونو غور کوي. مخالف ګوندونه اندېښنه لري چې د مسودې د برخې د صوبې د ځینې چارو واک وفاق ته سپارل شي چې دا کار د اساسي قانون د اتلسم ترمیم خلاف دی. د مسودې نهمه برخه په معدنیاتو کې د پانګونې د اسانتیاو چارو ادارې په جوړښت کې د بدلون وړاندیز کوي. د 2019 کال د قانون له مخې هغه اداره اووه غړي لري چې مشرۍ د معدنیاتو چارو صوبایي وزیر کوي. په ترمیم مسوده کې د صوبایي وزیر په شمول او مشرۍ د ادارې د غړو شمیر 14 ته د رسولو وړاندیز شوی دی چې پکې به د معدنیاتو وفاقي څانګې عمومي رئیس یا د اغه نومان چې رتبه باید د رئیس لکه چې ښکته وي شامل وي. دا راز د اغه برخې په درېیمه ماده کې راغلي دي چې د اغه ادارې مشر کولی شي چې هر کس چې وغواړي ورته د غړیتوب بلنه ورکړي. مخالفان وایي چې د مسودې دا ماده د قانون او معدنیاتو په چارو کې سیاسي لاسوهنې ته لار برابرول شي او د چارو شفافیت له خطر سره مخامخول شي. د مسودې د لومړي جدول یا شیډول نهمه ماده د ستراتیژیکو معدنیاتو په اړه ده او پکې راغلي دي چې صوبایي حکومت به خپل یا د معدنیاتو وفاقي څانګې په لارښوونه د معدنیاتو تعریف یا پیژنګولۍ واک ولري. د مسودې مخالفان وایي چې په دې توګه حکومت کولی شي چې هر وخت غواړي ځینې معدنیات ستراتیژیک وبولي. بلخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د ترمیمي مسودې په اړه د مخالفو ګوندونو دعوې رد کړې دي او ویلي دي چې د صوبې واک او اختیار هیڅ له وفاق ته نسپاري. کله چې ګوندونو د مسودې په مخالفت کې اواز پورته کړو د صوبې حکومت ویان محمد علي سیف انګریزي ژبې په ورځپاڼې دی نیوز کې یو مفصل لیکنه خبره کړه. د اپریل په 14 په اغه لیکنه کې راغلی چې په قانون کې ترمیم موخه د معدنیاتو په څنګه کې کورنۍ او بهرنۍ پانګونې جلبول، په دې برخه کې شفافیت پیدا کول او د معدنیاتو له ناقانونه استخراج مخنیوي کول دي. سیف لیکلي دي چې حکومت غواړي په قانوني ډول د معدنیاتو له کیندنې ترلاسه کیدونکې پیسې د صوبې پرمختګ یا ولګوي. خیبر پښتونخوا او بلوچستان د پاکستان اغه صوبې دي چې د بیلابیلو معدنیاتو پراخ زیرمې لري او په ورستیو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې هم د معدنیاتو نوې زیرمې موندل شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د معدنیاتو په قانون کې د پداسې محال لانج منه شوې چې پاکستان د اپریل په 8 او 9 په اسلام آباد کې د معدنیاتو په څنګه کې د دوه ورځنۍ غونډې کوربه وو چې ورته د امریکایي پلاوي ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو سازمانونو او شرکتونو شاوخوا 300 استازي ورغلي ول.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو د کیتلیک کلیسا او د مسیحیانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس په اته اتیا کلنۍ کې د ورپېخ ناروغۍ له امله مړ شوی دی. نور تفصیل ملیحا میرزاده در اوري.
د کیتلیک مسیحیانو روحاني پېشوا پوپ فرانسیس د اته اتیا کالو په عمر کې عمر. ویټیکن سیټي د پوپ فرانسیس د مړینې تصدیق کړی دی. نوموړی د اپریل په یوویشتمه د مسیحیانو د اختر د دوشنبه په ورځ چې ایسټر منډے بلل کیږي وفات شو. فرانسیس د 2013 کال راهیسې د روم په کیتولیک کلیسا کې د 2 شپږ شپېتم روحاني پېشوا په حیثیت منتخب شوی. فرانسیس د امریکا سره تعلق لرونکي لومړی پوپ وو. هغه د ارجنټینیا په بیونوس آیرس کې زیږیدلی او نوم یې جورج ماریو برګوګلیو. فرانسیس د سینټ پیټرز په تخت عہده سنبالونکي اولنی جیسیوټ او د روم اولنی غیر اروپایی بشپ یا پادری وو. جیسیوټس د روم د کیتولیک پادریانو یوه ډله ده چې د سوسایټی آف جیزس یا د عیسویانو ټولنې په نوم هم پیژندل کیږي. برګوګلیو د ایټالوي مهاجرینو زوی وو او په 1958 کې جیسیوټس کې د شاملېدو مخکې د کیمیاوي تخنیککار په توګه کار کاوه. نوموړی په 1959 کې پادری وټاکل شو او له 1903 څخه تر 1909 پورې په ارجنټینیا کې د جیسیوټ صوبایي سربراه شو. په 1899 کې هغه د بیونوس آیرس آرچ بیشپ وټاکل شو. درې کاله وروسته یعنی په کال 2001 کې پوپ جان پال دویم هغه ته د کارډینل درجه ورکړه. په 2013 کې پوپ بینډیکټ 16 تر استعفا وروسته هغه د اسیسی د سینټ فرانسیس په ویاړ فرانسیس نوم غوره کړ چې د عاجزۍ او بې وزلو سره د هغه ژمنتیا یې څرګنده کړه. د روحاني پېشوا په حیثیت د هغه دنده د رحم، سماجي انصاف او چاپیریال ساتنې باندې متمرکز وه. په 2015 کې پوپ فرانسیس د لاوداتو سی په نوم د روم کیتولیک چرچ ټولو پادریانو یا بشپس ته یو خط جاری کړ چې پکې د اقلیم بدلون او چاپیریال ساتنې په اړه د نړیوالو اقداماتو غوښتنه وکړه. هغه د بیلابیلو عقیدو ترمنځ د مکالمې پر اهمیت هم زور راوړو. په ځانګړې توګه په 2019 کال کې د مصر د الازهر د لوی امام احمد الطیب سره د بشري رول گلوی په اړه یو دستاویز یې لاسلیک کړ چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ د سولې او ګډ ژوند د هڅولو لپاره یوه تاریخي معاهده وه. پوپ فرانسیس د خپل مذهبي چلند لپاره پیژندل کېدو. نوموړی د غریبانو لپاره د غریبې کلیسا ملاتړ کو او پسمانده ټولنو ته ځان رسولو. هغه د ویټیکن مالی نظامونو کې د اصلاح او په کلیسا کې د مبینه مذهبي جنسي تیریو د حل لپاره هڅې کولې. په 2015 کال کې هغه خپل سوانه عمري هیله خپره کړه چې دغه د ژوند او د پوپ په حیثیت د ماموریت پاړوه. په وروستو کلونو کې پوپ فرانسیس ناروغ و. په 2021 کال کې نوموړي د علاج لپاره آپریشن کړو. هغه د ګوډو او د ملا درد لرلو او ویلچیر به استعمالولو، خو د ناروغۍ باوجود نوموړي خپل مذهبي دنده ترسره کوله او بهر ملکونو ته به په سفر هم تللو. د 2015 کال په لومړیو کې پوپ فرانسیس په تنفسي نظام کې د ناروغۍ له امله هسپتال کې داخل شو چې ناروغي یې په دوګونی نمونیا واوړېده. د هغه حالت خراب شو او د اوږدې مودې لپاره یې په روغتون کې علاج ته ضرورت
دا مشال رادیو
اوریدونکو اوس بیا یو تاسو خوست د خوست اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ اړوند حسن محمد سیمه اوسیدونکي وایي چې د دوی سلګونه جریبه کرنیز ځمکې د اوبو او سیلابونو له امله دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. نور تفصیل نجیب الله الو خیل په دره پور کې ورکړي.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند حسن محمد سیمه اوسیدونکي چې کورونه او ځمکې د شمال خوړ په ژی آباد شوي وایي د سیلابونو او خوړونو له کبله د دوی د کرنیزو ځمکو یوه برخه ویجاړه شوې او اوس یې هم ډېرو ځمکو ته د ګواښ متوجه دی. دوی زیاتوي که چیرې د دې ځمکو د ژغورنې لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند ادارې او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرسته ونکړي د دوی ټوله سیمه په خوړ بدلیږي. د یادې سیمې درېو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن، نبی خان او محمد ابراهیم مشال رادیو ته وویل
دلته خو د موج منځ خپله منځګه مې چې دو څلور جربه دو لکه د درې جربه نوړې د هېواد دوې پټۍ را پاتې دي چې بارانونه وشي زیات بېخي اندېښمن وکړ د نرم را نوړې ټول ډیونې مات کړې دي.
دا سر په سر کې پوکې اندېښمن چې پاخیز به کې را نوړې دا د ویدونې ځمکې خو چې کومې دي دا خو یو وړې دا خو ټولې هغه شا چاته دوه پټۍ ور پاتې چاته یوه پټۍ ور پاتې چاته پنځه پټۍ ور پاتې دي.
خطرام
د حسن محمد په سیمه کې په خوا هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، ګبیون بکسی او بندونه جوړ شوی، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوي دي. ځایي اوسیدونکي زیاتوي که چیرې دوی ته با کیفیته کار وشي، د دوی د ځمکو آبادیو پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمیدلی شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکي نبی او نقیب الله وویل
دغه دیوال چې دغه ځای سره ارتباط ورکړی و، دا دیوال خام و. موږ د حکومت ته غوښتنه دغه ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي، دغه د ځای چې دا جوړ کړی دی دغه ده چې لږ لوړ شي، یو متر لوړ شي.
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول، دیوای مسی لخوا جوړ شوی ول، کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی. په هماغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي، په هماغه لحاظ نه ول جوړ شوی. نو اوس زیات سیلابونو له امله دغه دیوالونه یې له منځه وړل.
بلخوا په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ یې په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکي کړي دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزي حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم چې هر چا عریضې کړي دي یا یې کوي، انشاءالله رحمان غوته امید ورکړی د هغه مول خپل وزارت سره هم شریکي کړي دي، مؤسساتو سره هم شریکي کړي دي، همدارقم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مو ورکړی دي، د خلکو غږ مو رسولی او تر ډېره اندازه مو د خلکو انشاءالله شاریزې کړي دي، کارونه مو ورته کړي دي.
یاد دیوی خوز د آب و هوا او اقلیم له نظره په سپرنی او وړي کې تیز بارانونه او طوفانونه لري چې له کبله یې ستر ستر سیلابونه راوځي او ځینې وختونه د آبادیو او کرنیزو ځمکو د ویجاړولو او حتی د ځاني زیانونو لامل ګرځي. له مخکې د خوړونو او سیلابونو په مسیر کې د خوز د اوسیدونکو زرګونه جریبه ځمکې ویجاړې شوي او په دې برخه کې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو پرته ځایي خلکو سره د دې ګواښونو د راکمولو امکانات په هیڅ شمار دي.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هره ګړۍ، هره لحظه او هره شیبه کې.
او اوس تاسو له پیښور بیا یو د خوست بیا یو د پیښور بورډ بازار ته چرته چې افغانان د خپل راتلونکي او خپل کاروبارونو په اړه اندیښمن دي، ځکه چې د پاکستان حکومت فیصله کړي چې کارډ نه لرونکي افغانان به د پاکستان نه وباسي. وسیم سجاد په اړه نور تفصیل درکړي.
دا آوازونه په پیښور بورډ بازار کې دي. په بورډ بازار کې زیاتره کاروبار کوونکي افغان کډوال دي، نو ځکه د افغان کاروبار کوونکو دغه مرکز ته وړوکی یا کوچنی کابل هم وایي. د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدلو د لړۍ پیلېدو وروسته په دغه بازار کې سودا اخستونکي او پلورونکي کم په نظر راځي. دغلته افغان کاروباریان وایي چې د ډیپورټ یا خپل ملک ته په زوره د ستنولو د ویرې سره مخ دي. په دغه بازار کې د کپړو کارکونکو دکاندار شادوان مشال ریډیو ته وویل د لکونو روپو کاروبار یې د زیان سره مخ دی. نوموړي زیاته کړه
دا خو به ډېره ګرانه وي، خو څوک مجبوري ده، دل خو غواړو خامخا به ځو، خو طریقې سره داسې نه چې څنګه د حکومت شروع کړی دی. په کار دی د حکومت داسې پالیسي شروع کړي، پهله خو دا په کار نه و، خو چې وباسي ټیم دی راکړي. لکه زمونږ کاروبار ډېر غټ دی الحمدلله، داسې نور زمونږ پسې په زرګونو کسان نور دي چې وباسي نه مني، نو بیا په کار داسې مونږ ته داسې ټیم راکړي چې خلکو نه مونږ خپل پیسې وصول کړو، خلکو هم ادا کړو. بس یاره دا ده چې نن او سبا، نن او سبا مونږ وایي چې د پنجاب کیسه شروع نه شي، بس چې اکدم ونه وایي چې سبا ووځي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د اسناد نه لرونکي کډوالو خپل ملک ته د ستنولو دویمه لړۍ پیل کړې ده، په دغه ملک کې حکومت وایي تر دا دمه یې د 9 لک نه زیات افغانان افغانستان ته ستانه کړي دي. په دویمه لړۍ کې کومه چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه پیل شوې ده، د خیبر پختونخوا د کورنۍ او قبایلي چارو د محکمې لخوا مشال اډیو ته ترلاسه شوي شمیرو تر مخه د 40,000 نه زیات اے سی سی یا افغان سټیزن کارډ لرونکي او شاوخوا دومره اسناد نه لرونکي له تورخم لاري افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. په بورډ بازار کې افغان کاروبار کوونکي وایي ستنیدري مجبوری ده، البته غوی غوښتنه کوي چې مهلت ورته ورکړل شي چې خپل کاروبار راټول کړي. په بورډ بازار کې پرېړې فروټ خرڅون کې محمد آصف مشال ریډیو ته وویل
روزګار ډیر زیات اغېزمن شوی، د سوچ په بازار کې هیڅ څوک نه،
رش کم شوی دی کاروبار باندې ډېر سخت اغزیز دغه کړی دی چې کاروبار ورسره بالکل نشته دی مخپله د فروټو کار کو د ریړو کار کو دی هیڅ فی الحال نشته بازار کې رش خلک ویریږي نه راوځي بالکل هغه رش کم شوی دی کاروبار خلک هر سړی راټولوي او دا وخت داسې دی چې بس هر سړی سامان نه راوړي بل سامان سره خلاصوي ولار ورځر دن سبا پیدا شم دلته پاکستان کې دی مونږ چې کله ہم صاحب کور کرایه باندې پراتو چې هلته لږ ټیم تیر کړو نو ډېر خفه یو چې بل چېرته ځو نو دې کې خو مونږ تقریبا زما پیدایش زمونږ پلار دلته ودونه 40-45 سال وشو مونږ راغلي دلته نو خامخا سړی خفه کېږي وروره او ډېر خفه یو.
د بورډ بازار د تاجرانو د اتحادیه په خبره په دغه کاروباري مرکز کې د 6000 نه زیات دوکانونه دي او د 15000 نه زیات پریډي کارکونکي افغانان دي. د اتحادیه مشر سید نقیب بادشاہ مشال ریډیو ته وویل چې د افغانانو کاروبارونه د سخت فشار سره مخ دي او په حکومت یې غږ وکړو چې د افغانانو د ستنولو په فیصله دی نظر ثانی وکړي.
مونږ دلته بوج نه یو، مونږ په خپل خواري کوو، خپل خدمت کوو. بازار تاسو کتلی شئ د کومې ورځې نه چې دغه فوا جوړه شوې ده، دغه ډار منځته راغلی دی. زمونږ بازارونه مات شوي دي، بازارونو کې څوک سوداګانو ته نه راځي. مونږ دوکانداران هټیوال دي په خپله خوښه پوه شوې ځان ته سوداګانې نه راوړي. اوس د دې د وجې نه چې نن بزو سبا بزو نن بزو سبا بزو سما ستاسو د چینل په وساتت سره د آرمی چیف آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان او پریزیڈنٹ آف پاکستان نه دا ریکویسٹ دی چې په دغه خپل فیصله باندې تاسو نظر ثانی وکړئ. کومه فیصله چې تاسو کړې په دې باندې نظر ثانی وکړئ. پاتې شو زما هغه تجاران چې دلته اوسیږي او کنه نظر ثانی نه کوي. پوه شو بیا موږ ته یو طویل میاد ټیم راکئ، یو میکانیزم، یو سوپی جوړو چې موږ د خپلې معاملې دا خاص کر تجاران د خپلې معاملې او د حسابونو کتابونو ټول ټول کو او په دسته جمعي سره به ټول موږ د امن د ورورۍ په فضا کې خپل ملک ابایي ملک افغانستان ته موږ انتقال شو. خو داسې انتقال شو چې د یو سفیر امن په حساب باندې، د یو مینه او محبت او ورورولۍ په حساب باندې، نه د دښمنۍ په حساب باندې، نه د نفرتونو په حساب باندې، نه د یو هغه موږ ځان نفرتونو او زړه بدوالی ځان سره ویسو چې هغه سبا ورځ ته زموږ د دواړو ملکونو ترمنځ پوه شوې دښمنان یو داشی نسی وال.
د پاکستان حکومت د اسناد نه لرونکو غیر ملکیانو خپل ملکونو ته د ستنولو په دلیل کې وخت پر وخت ویلي چې په دغه ملک کې غیر قانوني میشت کډوالو په جرمونو یا په خصوصي توګه په ترهګرۍ کې لاس لري. خو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو فعالانو په دغه داوو نیوکه کړې دي. پاکستان کې میشت افغان کډوال هم د پاکستان لخوا شوی فیصله چې اسناد نه لرونکو کډوال خپل ملکونو ته ستانه کړي د نظر ثانی کولو غوښتنه کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو. د وفاقي حکومت لخوا د مازنیاتو د نوي قانون په اړه باندې تاسو موږ تفصيل په اوله نمایه کې درکړو. اوس تاسو بیا یو خیبر ته چرته چې ځایی د قانون او مازنیاتو اتحادیې ویلي دی به د دغه قانون مخالفت کوي. فرهاد شینواره په اړه تفصيل درکړي.
د خیبر ضلع د قانون او مدنیاتو اتحادیه مشر اصغر پردی مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا حکومت لخوا د قانون او مدنیاتو په اړه د نوې آئینی ترمیمی مسودې منظورې دلبه دوی تاوان سره مخ کړي او دا کار د اتلسم آئینی ترمیم پر ضد ګام دی. او د دغه ترمیم لاندې وفاقي حکومت غواړي چې د خیبر پختونخوا صوبې مدنیات په خپل ولکه کې واخلي.
دا کوم اکټ چې دا یو ډېر ظالمانه اکټ دی چې ایس ای ایف سی غیر آئینی اداره ده. د فیډرل ګورنمنټ او هغوی چې کوم دی دا اختیارات د صوبو نه مرکز ته منتقل کوي. اصل کې زموږ سره خو خالي دا درې شیزونه وو چې یو هایډل پاور چې کوم وو هغه وو، بل را سره د اویل اینډ ګیس وو. دا دواړه شیزونه خو وړي دي او زموږ وزیر اعلی چې کوم دی آلریډي په دې پسې هغې ته سوالونه کوي او منتونه کوي، ورته خو څه ملاو شوي نه دي. اوس اخر زموږ سره بچا کوچا دا یو منرل دی چې هغه زموږ نه واخلي زموږ صوبه کې خو بیا بل اسم نشته. رې
اصغر پر دې ویل چې دوی په خیبر کې وار لمخې تاوان سره مخ دي او هلته په فرا کې د امنیت په پلمه ورته ماینونو نه د کویلې راوستو اجازه نه ورکوي او د نوې قانوني مستویدې سره به لا نور تاوان سره مخ شي.
زمونږ په خیبر کې تقریبا 500 ماینونه دي چې هغه داسې بند دي، هغه د بارودو د دی وجه نه په دې تیر درې څلور کال چې کوم دی مونږ پسې لګې تر اوسه پورې مونږ ته نه ملا شوې. په دې ایټ کې چې کوم دی دا سوره چې دا سمال سکیل مایننګ دی هغه بالکل ختمي او دا غې د پر شرایط داسې ګدي په دې ایټ کې چې تقریبا 2.5 کروڑ روپے به تاسو نه نغدي دا به مونږ ته شوکې هغه نه بعد به چې کوم دی مونږ ته لا سمال سکیل باندې هغه درکو. نو دلته خو تقریبا 50 ایکڑ 400 ایکڑ داسې مایننګ هم کوي. نو لارج سکیل والا غټه کمپنیانه خو دې ته راځي نه. نو دا خلکو سره 2.5-3 کروڑ روپے نه. نو بیا دا واړه کم هغه چې دا به روزګاره کیږي په سوونو نه مزدوران به چې کوم دی به روزګاره شي.
په 2010 کې د پاکستان پارلیمان په آئین کې د 13 آئینی بدلون لاندې قانونو او مدنیاتو په شمول یو شمېر ادارو اختیارات صبح تور کھڑی خوس اولس و سیاسی گندن مشران ددے نو مسودے مخالفت کوی اوائی چ وفاق یا واربیا د صبح اختیارات کھمول غواڑی او دوی غندن کھا. د عوامی نیشنل ګوند مخکخ ډاکټر خادم حسین هم په دې موضوع خپل سرګندونې کړي او دوی ویلي چې د حکومت دې ګام سره به صوبایي خود مختاري خطر سره مخ شي.
په دې بل کې دنه د قبضګرۍ اتحاد جوړ شوی دی چې هغه به یو قسمه د دې وطن د پښتونخوا او د بلوچستان او د نورو وړو صوبو یا د ګلګت بلتستان د دې د ریسورسز د دې وسیلې دا بره کني او دا به داسې په یو ډیر لوی مقدار کې راکنی او هغه به د بین الاقوامي د نړیوالې کمی غټې کمپنۍ دي پاکستان کې دننه چې کمی غټې کمپنۍ دي هغه به په دې باندې اختیار ولري. یعنی د صوبو اختیار د پاکستان د عین وفاقیت او د صوبایي خودمختاري دا بیخي خطر کې پوزي.
بل پلو بیا د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی سپیکر په دې مسوده باندې د بحث لپاره د اپریل په یوشتمه نیټه د اسمبلی اجلاس را بللای. د خیبر پختونخوا حکومت په خپل د رسکی ویلی چې د آئینی ترمیم سره به په دې صوبه کې په مدنیاتو کې پانګونه زیاته شي او لا ډېرې ګټې به ترلاسه کړي. دوی ویلي چې د صوبې اختیارات هیچا ته نه ورکوي بلکې د مسودې منظورۍ سره به د مدنیاتو په غیر قانوني طریقه راوستو مخه ونیول شي. فرحات شینواره، مشال ریڈیو، خیبر.
زه غلام غوثم، تاسو د مشال ریڈیو اورئ.
وزیرستان ته ورزو اوریدونکو د کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د سیمې امنیتی حالات خراب شوي دي چې له امله خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. اشتیاق مسیدی په اړه راپور راکړي.
د بد امنی دغه حالات په باراک شه د ضلع نه د عوامي نېشنل ګوند غړای او د سیمې یو مشر یا وزیر ویایي د سویلی وزیرستان لوور ضلع پاکستان پیپلز گوند مشر امان الله وزیر پذیرا کشے دے بدامنی حالات پواجا دیسی میں اسی دن کی مشکلات پدارنگ بیاناوی.
بالکل امن امان چکی مو صورتحال دے آغا دیر جیت خراب شوائی دے دل تا ہی چاہتا تحفظ نشتا دے سٹیٹ ہو لیا دے ریاستی اداری لیا دے سپیلٹی اداری چکیم آئینی و قانونی فرض دے آغا نا پیرا کھوی نو پدر اس سلاح کے دے میجو دے دیر وقت نا دے متحد سیاس منگام باستور دے گورنمنٹ نا دے ریاست نا دا غشتنا دو چکیم کے دلتا چکیم آدے بدامنا یو لہر جو شوائی دے
دی ضلعے یو بل مشر عمران مخلص وزیر ویائی چې په سیمه کښې د امن ذمه اوراد ریاست دو خدای نه پوهېږي چې په څه وجه حکومتي چارواکي یې په ضلع کښې د امن حالات ښه کولی د پوره تیور نه دي.
وزیرستان نن سبو حالات کې د مختلف مسالې شکار دی. معیشت یې میر وخت بالکل انګوره ډی بارډر بند دی او ورسره ایله ته نو د امن مسالاتو د میر په علاقه کې چې څومره انسانان دي دا نن خپل ځون محفوظ نه محسوس کوي.
مشال ریډیو چې په وانا رستم بازور کښې د وسلې ګرځولې او د تورې شیشې ګاډیو په بره کښې د وانا سیټي تڼې سچو عثمان وزیر سره تماس ونیولې. هغوی په
نشا خو چې زه دلته رولم و ایف آی آر کړي دي مو کسون اریسټ کړي دي ډیلرون مو اریسټ کړل او توري شیشې خلاف مو کریک ډاون کړی ځي په ځي شیشې مې سپکاوي. اصلي ول خلک لکه دلته داسې تو چې بری بری خلک ګرځوي او لګیا انشاءالله کوشش پرې کړي اول هم ډېره کمه کړله.
سویلي وزیرستان لوور ضلع کښې د انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره د پوځ سرتېرو په سیمه کښې د وسلولې په خلاف دفاعي عملیات پیل کړي دي خو د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسېدونکي یې مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که حکومت یې په ضلع کښې د امن حالات زر ښه نه کړل بیا به یې د سیمې اوسېدونکي په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اور دلائسی دلٹھن پزائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی.
او اوریدونکو اوس را رسیدلی یو د دې خبرونه د دې خبري غړې اخیری شیبو ته او په دې کې تاسو ته د پیښور د شبیر احمد جان راپور در وړاندې کو. په خیبر پښتونخوا کې د غنمو کروندګر وایي چې په صوبه کې ورستۍ بارانونو او غلې د دې فصلونو ته ډیر زیات تاوان رسولې. تاسو خبر یې چې دغلته ډیره غلې او بارانونه شیو نو دی وایي چې باید حکومت دې ورته دا وار سم نرخونه ورکړي. نور تفصیل اورو د شبیر احمد جان په دا راپور کې.
خیبر پختونخوا کې د زمیندارو د سازمان مشر رضوان الله خان وایي چې تیر کال هم حکومت نه د دوی نه ټول هیواد کې غنم اخیستل او نه ورله مناسب نرخ مقرره وو او دغه ډول د غنو فصل هم نو ځکه دوی تاوانونو سره تیر کال هم مخ وو. دوی وایي باید حکومت د کروندګرو د خرچو تاوانونو او خوارو سره سم دوی له سرکاري نرخ روان کال مقرر کړي.
غنمو د ریټ حوالی سره دا مسله زمونږ زمیندار ته او زراعت ته په تیر شوي کال راپېښه شوې ده چې پنجاب حکومت او فیډرل حکومت د آی ایم ایف په وینا باندې دا فیصله وکړه چې مونږ به آئنده د فصلو قیمت نه مقررو. دې کې زمیندار ته تیر شوي کال هم په غنمو حوالی سره ډېر زیات نقصان وشو بیا زیات زمیندار چې دی د غنو حوالی سره ریټ مقرر نه شو زمیندار ته په کرشنگ سیزن چې کوم د شوګر کین کرشنگ سیزن په هغې کوم زمیندار ته ډېر نقصان ورسېدو او ملیونو ته د خپلې مرضۍ په قیمت باندې ګنې واخیستو او چې څنګه کرشنگ سیزن ختم شو او د زمیندار ګنې ختم شو نو چینی 130 ته لاړه 170 ته او 180 روپۍ پر کې جی ګرانه شوه. نو دغه شانتي په دې کال باندې هم حکومت د غنمو ریټ مقرر نه کړو نه غنم لري نو د هغې وجه سره زمیندار ته ډېر زیات مشکلات دي او دا کومه خرچه چې په غنمو باندې راغلې ده په انپوټس باندې د جاري په شکل کې د لیبر په شکل کې نو دا قیمت چې کوم غنم خرڅ کړي زمیندار د یو ایکړ یا جیرب نه نو هغه دغه اخراجات هم نه پوره کوي او دا نقصان کو فرض کړه دغه شانتې زراعت ته پاتې شو. حکومت خپلې پالیسي بدلې نه کړې نو ملک په ډېر لوی د غذایي بحران هم شکار کېږي او د بېروزګارۍ هم شکار کېږي.
د زمیندارو د سازمان په سوابې ضلع کې مشر لیاقت یوسف زی وایي چې هر کال او د وخت تېرېدو سره پاکستان پاکستان کی گرانی راضی نرخونه سیوا کیږي خو کاروندګر دغه کې هم توانونه سره مخ کیږي دی وای تیر کال د غنم د سلويخ تو کلو نرخ سلورو او سلور نیم زرو روپو پورې وو نو په کار دا و چې سخت کال د 15000 نه هم زیات وو ځکه تیل بجلی مزدور خور سره ډیران او تخمونه ورته ګران شوی دي خو دغه په مقابله کې د غنم نرخ د سلويخ تو کلو دا وخت پنجاب کې تر 3000 روان دی کم چې سراسر د زمیدار نقصان دی
بنیادی طور خدا صورتحال دی چې د تیر کالم د غنم او چکم زمیدارو اغه ډیر زیات په نقصان کې پاتې شو ځکه چې غنم او ریټ چکم نو تیر کالم هغه ډیر پخکته چلیدل او کزر ته وای مونږ زمونږ په علاقو کې پړمبي وخت کې کله غنم او ټریشری پروس کال کې دی سلور نیم سلور زره پورې چکم دی نو غنم خرڅوي او دغه سلور سلور نیم زره چکم نرخو په تیر کال باندې نو پاغه کې د زمیدارو ته ډیر زیات چکم دی نو مالی نقصان رسیدل او د نقصان ورته ذکر رسیدل چې هغه مخ کې حکومت یو فیصله دا کړی و چې هغه د بار نه په ډیر مقدار کې غنم راغوښتي وو او زمونږ د زرایو د معلوماتو مطابق د یو ارب ډالر نه سیوا زره مبادله په غیر باندې د ملک خرچه شوی وو او دا هلال کې په ملک کې د غنم کمې نه او د غنم ضرورت نه وو بل فصل چې کومه هغه تیار را رسیدل او تقریبا په هغه وخت کې خودي چې کوم دنه د بار نه جازونه د غنم راوستل او دا غي اثر دا و چې د غنم مارکیټ پر اوسکني کال باندې چې کوم دنه هغه پریوتو بیا خصوصا په پنجاب او پښین کې چلته بده پاس کو په نومه یو اداره وو غیبه د خلکو د غنم په سرکاري نرخ باندې غستل د پروس کال نه چې کوم دنه پاس کو خپل کردار بیا دا نکلی شو او سګنی کال باندې د ایم په وینا باندې هغه اداره مکمله ختمه شوې ده نو چې موجوده کال کوم د سند او د پنجاب صورتحال روان دي چلته کې خو ترېشریم شوې دي لوم شوې ده په دغه کې هلته کې سرکاري ریټ هغه چې د 40 کیلوګرام د پاره 40 کیلوګرام د پاره کم تړلی وو نو هغه تقریبا 2500 روپۍ خو مارکیټ چې اوس کوم روان دی نو دی وخت د پنجاب په مختلفو علاقو کې یعنی د 1900 تر 2100 پورې چې کوم دی نو پر 40 کیلوګرام نرخ په پنجاب کې چدیږي او چې پنجاب کې دا صورتحال دی نو چې وو ته خیبر پختونخوا په ځینو علاقو کې خو لو شروع شوی دی او په ځینو علاقو کې اوس غنم تیار دي لو شروع کېدواله دی خو په دلته هم پوزیشن دار دی په خیبر پختونخوا کې چې دلته خو د مخکې نم دا صوبه د خوراک د کمی ښکار ده او زموږ خپل د غنم او یا غلهیي اجناسو ضرورتونه چې دي نه هغه د 150 د 300 ملیون تن مینځ ماس کې دي خو دلته کې زموږ خپل د غنم پیداوار تاریخي طور چې پاتې شوی دی هغه د 1200 تر 1500 میټرک ټنه پورې پاتې شوی دی او په سږنی کال باندې د غنم کار د پروسکني سیزن په حواله باندې چې کوم منفي رجحان نو کم شوی دی بیا موسمي اثرات هم دا چې په وخت باندې چې کوم دنو بارانو نشو په پارادیز مکو باندې نو د غنمو پیداوار بدل تکي کمی خو د غنمو نرخ ته وخت چې کوم روان دی هغه د پروسکني د سلور سلور نیم زره په ځای باندې چې کوم دنو درې درې نیم زره ته نرخ را پریوتل او زمیدار د غنمو په فصل کې مکمل پتاوان کړي او دغه سره تیر یو نیم کال نه د زمیدار هر فصل چې کوم دنو هغه په نقصان کې روان دی
دغه زمیدار وای کچره حکومت دوی له دوی د خرچو سره سم نرخ ورنکړ نو دوی به د غنمو کر په پرخودو مجبور شي او صبح او ملک په د خوراک او د غنمو د کمی سره مخ شي رضوان الله خان وای
او وخت باندې سراجي چې بیا به زمیدار فصلونه نه کوي ځکه چې فصل کری هغه به قیمت نه او اخراجات پنه پوره کیږي نو بل ډېر نقصان زمیدار ته دی موږ د حکومت ته مطالبه کوو چې په خپل پالیسی باندې درسانیو کې چې کوم غلې شوی زموږ په خیبر پختونخوا کې دا غي په وجه سم زمونږه چې کوم سبزی دي خټکی دي سپابلی دا او ورسره غنم فصل ته ډېر نقصان رسیدلی دی په پیداوار باندې ډېر کمی موږ حکومت ته د سوی حکومت ته دا مطالبه کوو چې تاسو د زمیدار سره په دې اخلاق چې کوم فصلونه خراب شوي دي هغوی ته خصوصي تعاون مالي تعاون وکړي او موږ اجتماعي طور ته پیډل حکومت ته مطالبه کوو چې تاسو د زری اجناسو قیمتونه چې کوم حکومت ته پالیسي ده مخکې زړه ماضي کې هغه قیمتونه مقرر باقاعده دي د زری اجناسو قیمتونه مقرر او په هغه کوم قیمت مقرر شي کې زمیندار مارجن خیر ساتل کېږي زراعت او کسان مضبوطی گی او زراعت او کسان مضبوطی گی پاکستان خوشحالا ملک جوڑی گی
دا چه دا غنم و نرخ را تیتی دو سرا او پیداوار جاری تی دو سرا دا اڑو نرخونا پس دول دی ضرورت سمر دی او پیداوار او آیا دا غنم و نرخ را تیتی دو سرا با دا اڑو پا نرخونو سا اغیز بغرچی گی او کنا نو خیبر پختنخوا که دا اڑو دا ملینو او دا اڑو روزگار کون کو دا سازمان مشر اقبال خان مشال لیڑو توائی چرا تم کی دا اڑو نرخونا با تردی رہ دا را کم شی
کم از کم زمونگا خوراکا چه کم دا دا 50-52 لاک میتر تن دا او زمون خپل پیداوار خو زراتو والا 12 لاک میتر تن خی خو زمون پیداوار سی پیداوار چه کم دی دا 6 لاک میتر تن دی او دغا حکومت عداد و شمار چه کم دی وی 12 لاک 13 لاک میتر تن خی باقی چه کم دی مونگا ٹول دا پنجاب دا سوبینا دا برابرو دا تقریبا دا روجی این ناغمون شروع شوی دا سن نا دا سن مال رات لو چی اغتر دا ننا پوری دا سن مال رازی اس دا پنجاب کتی شروع شوا اللہ دی اوکی چی دا دی اپت نبچی دیر کل پیداوارم دی غنمم دیر خشت دی وزنیم درون دی او انشاءاللہ چی پوزیشن بیم نازل خوی انشاءاللہ امید دی نو ریٹ چکم دی ریٹ دا پروس کال پا نسبت خدی دوڑو ریٹ پا انشاءاللہ خشی او پنجاب کے زمیدار خو ډیر زیات خپو چی اردا خو حکومت غنم وانه غشتل او مونږ بداس شو مونږ باغ خو بار حال حکومت چې کم دے دا جوار کولو دی تکلی راتلی شیار طرف تا مطلب روجی دا تار طرف تا کولو دی صفا بندی نشتا پریټ پابندی نشتا اس قسمه بار حال غنم چې کم دے غنم ریټ زیاتولو ته نو ور کوم نه به پرې دم نو کو تاسو سوچو کې دا شر چې کم دا دا مهنګای شر دا دا دی غنم دې دغه سره اوچتی گی اور اخته کیږي نو بار خال دازل پیداوارم ډیر زیات دی زمیدار با کازر نی خوشاله نو میاش پس په خوشاله زکه چې پیداوار ډیر وشو لکه چې چاله به مخ کې 40 من کې کې دي شي دازل 45 50 من شي زکه چې الله پاک ته دا پات نه نور بچي نو ان شاء الله غنمو پیداوارم خدي زمیدار بم خوشاله بل دا چې عوام به مو خوشاله ریټ په دوړو دازل ان شاء الله دغه 1200 نه 1400 روپو په منځ کې کروستو دا دغه کې اخیره کې دکا را روان دسمبر نومبر دسمبر یا جنوري دې کې لګتی زیرا شی بګین نه راځي
د مرکزی حکومت اداره انټرنیشنل پروډکشن اسسمنت ډیویژن شمیرو تر مخه تیر کال پاکستان کې د غنمو ریکارډ پیداوار یو درش ملینه ټن نه سیوا شوی وو چې کال 2023 کې سبان دې 28 ملینه وو او حکومتي چارواکو ته مسرګندې چې روان کال 2025 کې به د تیر کال نه هم د غنمو پیداوار سیوا وی